السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 12مه ده چې د 2022 میلادي کال د اګست له 3مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بللی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون یې خپور کړ، ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، پر ښځو محدودیتونه لا زیات شوي او د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. سیګار د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې د مسؤلې دربار پر هغو څرګندونو ټینګار کړی چې ویلي دي هغه څه چې اوسمهال په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په هغو سیمو کې چې افغانان ورستنیږي د جذبولو د ظرفیت د لوړولو او له زیانګالو کوربنو ټولنو سره د مرستې لپاره یې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نور تاسیسات رغولي دي چې سږکال 2.5 میلیون کسانو ګټه ترې اخیستې. یو این ایچ سی آر په یوه ټویټ کې د دې هڅو په ترڅ کې په بامیان ولایت کې د یوه منځنی ښوونځي د پرانیستو خبره کړې او ویلي دي د ښوونځي چې د دې ولایت په ششپول او قشقه سیمه کې ودان شوی د 4500 نجونو او هلکانو د زده کړې ظرفیت لري. د یو این ایچ سی آر په وینا د هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې خلک بیرته ورستانه شوي او جذب شوي دي. ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د اورګاډي د پټلۍ د سمدستي رغونې غوښتنه کړې. د رسنیو د راپورونو له مخې د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف پرون سه شنبه د ترکیه او آذربایجان له چارواکو سره په کتنه کې ویلي دي چې دا پروژه د سیمې لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت چارواکو تیره اونۍ تاشکند ته د سفر پر مهال د ازبکستان له چارواکو سره د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو د دې لویې پروژې په اړه چې د ازبکستان ترمز ښار به له مزار شریف، کابل، جلال آباد او پېښور سره ونښلوي خبرې وکړې. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د تایوان پلازمینې تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړ. میرمن پلوسی وویل دا کتنه د تایوان له څپانده ډیموکراسۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا نه ماتېدونکې ژمنه ښیي او زیاته یې کړه له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډیر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ له یوه انتخاب سره مخامخ ده. چین چې تایوان د خپلې خاورې یوه برخه بولي، تایپی ته د امریکا د استازو جرګې د مشرې سفر سمدستي وغنده او ویې ویل دا به د سیمې پر سوله او ثبات ویجاړوونکی اغیز وکړي. او ترکیه وایي د اوکراین پر غلو دانو بار لومړنۍ کښتۍ پرون ترکیه ته ورسېده. د جګړه ځپلي اوکراین د غلو صادرات د هغه تړون له مخې پیل شوي چې څو ورځې مخکې په استانبول کې د روسیې، اوکراین، ملګرو ملتونو او ترکیه ترمنځ لاسلیک شو. دا کښتۍ چې 26,000 ټنه جوار پکې بار دي او لبنان ته یې لېږدوي د اګست په لومړۍ نیټه د اوکراین د اودیسې له بندر څخه خوځېدلې وه. د ترکیې په استانبول کې د همغږۍ د مرکز یو چارواکي وویل د اوکراین د غلې د صادراتو لپاره تیاری روانې دي او ډېر ژر به د اودیسې له بندرونو څخه نورې کښتۍ هم وخوځېږي. لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری رسروسی قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې ده دی او نور خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې طالبانو لا هم د امریکا په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو چارواکي ولې په دې اړه پټه خوله دي؟
دی اول په خپل رهبری کې باید فیصله وکړي چې آیا دا تایید کوي نو خو په ډېر احتمال شاید وخت ونیسي چې تایید
د سواهری او د وژل کېدو عواقب د افغانستان او طالبانو لپاره
د طالبانو لپاره به ډېره ستونزمنه شي چې د نړۍ سیمې ختیځ لویدیځ په کچه او دغه شان د ګاونډیانو له لوري په رسمیت وپېژندل شي.
د موضوع ته په یوه تحلیل کې کتنه کوو، خو د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه مو د عامو افغانانو شننه هم راخیستې ده.
طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې، القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري، دوی دا ردوله.
نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به په کندهار کې د وچکالۍ له کبله د بزګرانو له اندېښنو خبر شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او قادر جلالوف تخنیکي چارې سمبالوي. ورځو لومړی موضوع راخلو. د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان د 24 ساعتونو نه زیات وخت تیریږي، خو طالبانو تر اوسه دا مسله چې هغه په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی نه تایید کړې او نه یې رد کړې ده. طالبانو د الزواهری د وژل کېدو په تړاو د امریکایي چارواکو د نورو تورونو په اړه چې وایي دا ډله د دوهې په تړون کې د کړو ژمنو خلاف له القاعده سره نږدې اړیکې پالي هم غبرګون نه دی ښودلی. له بلې خوا یې وجکپړي امریکایي چارواکي ویلي دي چې د القاعده د مشر مړینه د ډي این ای په ذریعه نه ده تایید شوې، خو په بصري ډول او یو شمیر سرچینو د هغه مړینه تایید کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په اړه پټه خوله غوره کړې، سپینې ماڼۍ وایي متحده ایالات د هغه د مړینې ډي این ای تاییدیه نه لري. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویان جان کربي پرون وروسته له هغې وکړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د القاعده مشر په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې جان کربي وویل چې متحده ایالات به دغه تایید ترلاسه نه کړی شي، خو ښاغلي کربي چې له سی این این تلویزیون سره خبرې کولې دغه راز وویل چې د هغه مړینه د نورو سرچینو تر څنګ په بصري ډول تایید شوې ده. د امریکا د حکومتي وجکپوري چارواکي خبر اعلان ته وویل چې د امریکا استخباراتو په ډېر اعتماد سره ویلي چې الزواهری وژل شوی دی. د القاعده د مشر د وژلو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوازې دغه برید وغنده او هغه د نړیوالو اصولو خلاف او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او ویویل چې د دا ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. خو د دغه راپور تر جوړېدو چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان له 24 ساعتونو زیات وخت تیریږي، طالب چارواکو پټه خوله غوره کړې ده. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنو ته هم ځواب نه دی ویلی او نه هم د هغو تورونو په اړه چې د الزواهری له وژل کېدو سره پرې له القاعده سره د اړیکو او ورته د پټنځای ورکولو په اړه لګېدلي څه نه دي ویلي. د زواهری له وژل کېدو سره دا پوښتنه چې آیا هغه ته طالبانو په کابل کې پناه ورکړې وه راپورته کېږي. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو ویلي چې د طالبانو لوړ پوړي چارواکي له دې خبرو چې ایمن الزواهری په کابل ښار کې چیرته اوسي او متحده ایالاتو تمه کوله چې طالبان د دوحې په تړون کې کړې ژمنې پر ځای کړي او د القاعده غړو ته بیا اجازه ورنه کړي چې په دې هېواد کې بیا ځانونه منسجم کړي. اسوشیټد پرس آژانس د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي چې نوموړی په هغه کور کې اوسېده چې خاوند د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی یو جګپوړی همکار دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تفسیر نه دی کړی. دا لکه چې امریکایي ځواکونه او ډیپلوماتان له افغانستان نه وتلي، ظاهرا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې لومړنی برید دی چې په دې هېواد کې کوي. دغه برید به ښایي هغه باورونه پیاوړي کړي چې متحده ایالات په افغانستان کې له پوځي حضور پرته هم کولی شي په دې هېواد کې له ګواښونو سره مقابله وکړي. دې موضوع ته د سپینې ماڼۍ وین جان کربي هم اشاره وکړه. ویویل متحده ایالات دا وړتیا لري چې له لرې د تروریزم ضد حملې ترسره کړي. جان کربي وویل پیغام ډیر واضح دی او هغه نه یوازې القاعده بلکې هر هغه چاته چې دوی ته پناه ورکوي.
موږ هلته په ځمکه کې هیڅ ځواکونه نه درلودل، خو د څو میاشتو په اوږدو کې د استخباراتو او معلوماتو د دوامداره راټولولو لړۍ کې موږ وتوانېدو چې دا برید په خورا مؤثریت سره ترسره کړو.
د جان کیربی په خبره دوی په دې پوه دي چې القاعده لا په افغانستان کې کوچنی حضور لري، او زیاته کړه چې موږ به بیا هم بیدار پاتې شو او بیا به هم وړتیا ولرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د درناوي تر څنګ د طالبانو مخ ته ځینې نور شرایط هم ایښي چې یوې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول او هغوی ته د دې اجازه نه ورکول دي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي.
و موردل چې سپینه مانی وایي د ډی این ای په ذریعه د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې تایید یې نه دی ترلاسه کړی او هیڅکله به یې هم ترلاسه نه کړي، خو وایي د نورو سرچینو تر څنګ په بصري ډول د هغه وژنه تایید شوې ده. طالبانو چې تل یې له القاعده شبکې سره د اړیکو په اړه ادعاوې ردولې، د زواهری د وژل کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نوریاس نوری د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې ولې طالبان د زواهری د وژل کېدو په اړه چوپه خوله دي.
دې کې شک نشته چې طالبان پټه خوله دي، نه دا ردیي او نیم تاییدوي چې منور زواهری د القاعده مشر په افغانستان کې وژل شوی دی. زما فکر دا دی چې د دې اول په خپل رهبری کې باید فیصله وکړي چې آیا دا تایید کوي نو خو په ډېر احتمال شاید وخت ونیسي چې دې تایید کړي. او بل دا دی چې په کابل کې منابع ماته دا وایي چې وضعیت ډېر زیات بدتر دی، ځینې رهبران د کابل وتلې دي او غوسه دي، ځینې طالب رهبران غوسه دي چې مثلا دا کار چا وکړي، او ځینې مثلا داسې افراد لکه قیوم ذاکر او نور القاعده ته نږدې افراد راغلي دي په کابل کې د داسې مشکوکو کړیو چې دوی فکر کوي چې شاید هغوی په کښې کې دخالت درلودې دي عملې او د زواهری د له منځه وړلو کې ډېر زیات کار جن دي، او اختلافات ورځ تر بلې په دغه موضوع باندې زیاتېږي.
د ایمن الزواهری وژل ستاسو په نظر طالبانو ته څه پیغام لرلی شي؟
د القاعدې رهبر په افغانستان کې وژل کېدل دا د طالبان لپاره یو ډیر لوی بدنامي ده، چون طالبان په کراتو کراتو دا ویل شي د القاعده غړي حتی په افغانستان کې نسنو رهبر خو لیدي خبره ده، نو دا طالبان لپاره یو لوی بدنامي او لوی د شرم خبره ده. نو زه فکر کوم دا خپل درواغو کم درواغ چې ویلي وو او د حقیقت نه لري خبرې دا وی کولې، دا هغه د پټول لپاره دوی پټه خوله دي.
دوی به تر کله پټه خوله پاتې شي او په دې اړه به څرګندونې نه کوي؟ آیا طالبان مسؤول دي چې په دې اړه د افغانستان خلکو او نړیوالو ته ځواب ووایي؟
دا پټه خوله پاتې کېدل فایده نه کوي، طالبان د دې مسؤلیت لري چې دا باید ملت او نړیوال ټولنې ته واضح کړي چې د نړیوال ترستي ډلو سره څنګه د دوی وسم اړیکې ساتي، او دا غیر رهبران د نه تنها په افغانستان کې دي بلکې د افغانستان د مرکز کابل په زړه کې پیدا کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو دوی ته امنیت ورکړی دی، طالبان دوی ساتي او همکاري ورسره لري. نو زه فکر کوم طالبان باید دغه سختو جوابونو ته چې څنګه ایمن الزواهری په کابل کې ورسره د چا تر مسؤلیت لاندې او څنګه وژل شو، نو زه فکر کوم دا سوالونه باید طالبان جواب کړي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي او چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
پر کابل د طالبانو له بیا واکمنېدو یو کال وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل به د دې هیواد پر راتلونکي څه اغیز وکړي؟ ځینې شنونکي دا پیښه د یو نوي وضعیت پیل او په افغانستان کې د نورو مداخلو پیلامه بولي. د دې شننو بشپړ حال په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو د یو کال په تیریدو سره داسې مهال چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د ویلابیلو هیوادونو ور ورټکوي، امریکا متحده ایالاتو د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د دوی د واکمنۍ په مرکز کې پناه کړ. زواهری د اسد میاشتې په نهمه نیټه په کابل کې د بی پیلوټه الوتکې له لوري پناه او وژل شو. امریکا د زواهری وژل کېدل تایید کړل او جو بایدن تیره شپه د وینا په محل د زواهری د وژل کېدو په تایید سره وویل، موږ به نور هیڅکله اجازه ورنکړو چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل شي، ځکه هغه نور تللی او موږ به ډاډه شو چې نور به هیڅ نه کیږي. امریکا داسې محل پر الزواهری برید وکړ چې طالبان دا برید د دوحې هوکړې خلاف بولي، خو د همدې هوکړې پر بنسټ باید طالبانو له القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کړې وي. خو د متحده ایالاتو د معلوماتو پر بنسټ الزواهری پر افغانستان د طالبانو د یو کلنې واکمنۍ په محل کابل کې خپلې کورنۍ ته ورغلی وو. د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د دفاع وزارت مرستیال او پوځي شنونکی تمیم آسی په دې باور دی چې دا پیښه په نړیواله کچه د طالبانو مشروعیت ته یو درون گذار دی او یو ځل بیا د افغانستان په چارو کې بهرنۍ مداخلې ته لار هواروي.
د طالبانو لپاره به ډېره ستونزمنه شي چې د نړۍ سیمې ختیځ لویدیځ په کچه او دغه شان د ګاونډیانو له لوري په رسمیت وپېژندل شي. د الزواهری وژل کېدو دا وښود هغه راز چې طالبان د لومړي عمارت په مهال د اسامه بن لادن قربانه وو او پر افغانستان یې د لویدیځ او ختیځ بریدونو ته زمینه برابره کړه. دویم عمارت هم د کابل په زړه کې د ترهګرو قربتوب کوي چې دا پخپله غربیانو او شرقیانو ته پلمه په لاس ورکوي. د بی پیلوټ الوتکو وروستي بریدونه هم دا ښیي.
ښاغلی آسی وایي که طالبان د القاعدې په ګډون له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې ونشلوي، افغانستان به یو ځل بیا د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ادارو د سیالیو په ډګر بدل شي. بل لور ته په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل،
لومړی باید طالبان په افغانستان کې ترهګرو ته ځای ورنکړي چې دا تمه بې ځایه ثابته شوه. دویم دا چې باید ټول شموله حکومت جوړ کړي او بل دا چې بشري حقونه په پام کې ونیسي، افغانانو ته د اقتصادي او بصري مرستو زمینه برابره کړي. نو په دې برخه کې امریکا د طالبانو لپاره نه بلکې د افغانانو لپاره تعامل کوي.
په همدې حال کې د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل وایي، د معلوماتو پر بنسټ په کوم کور کې چې ایمن زواهری وژل شوی د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی دی. ښاغلی نبیل ادعا کوي چې له دې پیښې وروسته سمدستي سراج الدین حقانی د ملکي وګړو په ګډون د یو ستر کاروان په ملتیا د ځمکې له لارې د لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ او له هغه ځایه د پکتیا څو ولسوالیو ته تللی، خو دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، محدودیتونه لا زیات شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکي ادارې سیګار په دغه درې میاشتني راپور کې چې د امریکا کانګرس ته یې استولی، د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیګار ویلي، بشري حقونو په تېره د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره داسې ښکاري چې طالبان ټول هغه محدودیتونه پر ښځو او نجونو لګوي چې د خپلې نویمې لسیزې د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې پر هغوی لګولي وو. په راپور کې د طالبانو د بیا واکمنۍ لومړیو ورځو ته په اشارې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي وو، ښځو او نجونو ته به د اسلامي شریعت له مخې حقوق ورکړل شي. خو سیګار په دې راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د نړیوالو معیارونو له مخې د بشري حقونو په برخه کې هیڅ ژمنې نه دي کړې، بلکې طالبان لا پر ښځو نوي محدودیتونو لګولو ته دوام ورکوي. سیګار د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو د برخې د مسؤل هیدربار پر څرګندونو ټینګار کړی چې ویلي دي، هغه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کېږي. هغې ازادي راډیو ته په یوه استولې پیغام کې د افغان ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې او وایي، ټکان ورکوونکي ده چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې د خپل جنسیت پر اساس له زده کړې بې برخې شوي دي. طالبان باید فوري اقدامات وکړي او ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ پرانیزي، همدارنګه د ښځو او نجونو په وړاندې ټولې سرغړونې پای ته ورسوي.
نږدې یو کال کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړی شوي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره د نړیوالو د غوښتنې تر څنګ پر کور دننه هم غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې پرون سه شنبه په کابل کې د ښځو د بشري حقونو مدافع ډلو په یوه غونډه کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه. دوی ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د نه پرېښودو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په یوه پرېکړې لیک کې له نړیوالې ټولنې په تېره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان څخه وغوښتل چې په تېره بیا د زده کړې په برخه کې د افغان نجونو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو، تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابولم چې اجمل انت چمتو کړي.
د لویدیز ډیرو رسنیو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وشل کېدو موضوع ته کتنه کړي. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د القاعده شبکې د مشر وشل په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور له ځینو درسونو پرده پورته کوي. دا ورځپاڼې په باور دا پیښه په لومړي ګام کې دا خبره ذهن ته راولي چې ډیر کوچنی بدلون راغلی او طالبان بیا هم پر افغانستان واکمن دي. دا مطلب په دوام کې لولو چې طالبانو د القاعده شبکې پیژندل شوي مشر ته پناه ورکړې وه، خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې له نن څخه د پوره یو ویشت کاله مخکې زمانې په څیر زواهری په افغانستان کې په یوه امن کور کې دی رو او حتی خپل کارونه یې د لمر د رڼا لاندې کول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د زواهری وژلو په دوهم ګام کې وښودل چې د بې پیلوټ الوتکو په وسیله څارنه او له لرې واټن څخه په نښه کول د دې تروریستي ډلې د مشرتابه د ویشتلو ماهیت اړولې. ورځپاڼه لیکي چې په 2001 کال کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو تر ډیره وسلې نه لرلې، خو یو ویشت کال وروسته یې لري او دې الوتکو هغه اهداف له منځه وړي دي چې د امریکا استخباراتو او پوځ مهم اهداف بللي دي. پرتانوی ورسپانې ګاردن لیکلی د ایمن زواهری وژل د القاعده د موسس اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د شبکې ته تر ټولو لوی ضربه ده. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې برید تایید کړی او د امریکا له لوري د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون ښکاره سرغړونه بللې. وړاندې په دې مطلب کې راغلي چې د زواهری د وژلو پیښه د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. ګاردن همداراز د ملګرو ملتونو د تیرې میاشتې رپورټ ته اشاره کړې ده چې په هغې کې ویل شوي القاعده په افغانستان کې پټن ځایونه لري او په راتلونکو کلونو کې به له لرې واټن څخه د بریدونو وس پیدا کړي. ټلیګراف ورځپاڼې بیا تر ډیره د ایمن زواهری د ژوند او فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې القاعده شبکه د ده تر واکمنۍ لاندې هغسې فعاله نه وه لکه مخکې چې وه. ټلیګراف د دې علت د کتونکو په وینا داسې څرګندوي چې د اسامه بن لادن تر مړینې وروسته القاعده شبکه ونه توانېده چې په امریکا او اروپا کې نور تروریستي بریدونه وکړي. وړاندې لولو چې زواهری په 1980 کال کې سعودي عربستان ته د سفر پر مهال هلته د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره ولیدل او کله چې د پاکستان شمال لویدیځ ته ولاړ او هلته یې د هغو ټپیانو درملنه وکړه چې د شوروي اتحاد په وړاندې جګړه کې ټپي شوي وو په یو سخت دریځ بدل شو. هغه وروسته د مصر د اسلامي جهاد له ډلې سره یوځای شو او د نویمې لسیزې په لومړیو کې د دې ډلې مشر شو. ټلیګراف وایي کله چې د اسلامي جهاد ډله د اسامه بن لادن په مشرۍ د مخ پر ودې تروریستي شبکې سره یوځای شوه، په القاعده شبکه کې د زواهری موقف پیاوړی کړ.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري ورځو نورو موضوعاتو ته. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان برښنا شرکت د دې هیواد 28 میلیون ډالره پوره وړی دی. د برق تاجک شرکت مشر محمد عمر اسفزاده ویلي ستونزه دا ده چې برښنا شرکت د افغانستان په بانکونو کې له خپلو حسابونو پیسې نشي لیږلی. هغه هم دراز ویلي چې برښنا شرکت په 13 جولای میاشت کې 2 میلیون ډالر د دوی حساب ته لیږلی او غواړي پاتې پورونه هم په څو پړاوونو کې پرې کړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ برېښنا ډېره برخه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي. په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل شوی، خو بڼوال وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د انګورو حاصلات کم شوي او تر پخوا به یې ګټه لګوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې سږ کال د تیر کال پرتله د انګورو په حاصلاتو کې 13% کموالی راغلی.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل سوي خو بڼوال ترې خوښ نه دي. د کندهار د ژړي ولسوالۍ اوسېدونکی نور محمد چې اوس له خپل باغ څخه د انګورو حاصلات ټولوي وایي سږ کال یې تر ټولو کلونو د انګورو حاصل کم دی. دی وایي د وچکالۍ له کبله یې ټول کال د تیلو پر مټ له ژورو برمو څخه اوبه راایستلي او په ډېرو زحمتونو یې باغ اوبه کړي، خو اوس هم د پخوا په پرتله درېیمه برخه حاصل نه لري. نور محمد اندېښمن دی که وچکالۍ دوام وکړي نو باغونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندهار ژړی، پنجبایی، ارغنداب، ارغستان، ډنډ، دامان، معروف او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې پکښې د انګورو باغونه سته او د ډېرو اوسېدونکو یې یوازنۍ د عایدو سرچینه همدا باغونه دي. په یادو یو شمېر ولسوالیو کې باغونه د دهلې د ډم څخه د ترلاسه کېدونکو اوبو څخه اوبېږي، خو د کومو ورښتونو له کبله یاد ډم ته په کافي اندازه اوبه نه دي راغلي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ وه.
هغه وچکالي چې د موږ ته یې غټ تاوان په دې کې دی چې اوبه نشته، اوبه ورځ په ورځ کښته کېږي. څلور انچ اوبه هم پر درې وده، درې پر دوه ودرېدلې. اکثره برمې وچېږي، ورځ را بله موږ د انګور کار په دغه شروع کې چې د مخه چپېږي، کار مو یو رقم سره ټولېږي چې ټولې کړو موږ حاصلات راځي. خو نوم ګران دي، هر شی ګران دي، څه شی ارزانه دي، چېر په څو دي؟ چېر په 215 شپېته روپۍ دي. دا بره چېرې پرسولی شو؟ ډېر تاثیر پر حاصلات باندې
حاصلات هم ډېر کم دي. د اوبو د خواسه ډېر ډېر مسوځلي دي، اوبه ګټه کې نشته، نه جوړېږي نور مصرف یار نه پاتېږي. ګر سره کې که درته وایم سږ کال دا 10 لکه روپیه 15 لکه موږ په دایندارو پر برمو تللي یم، تللي دي. هغه کوټ خو پرېږده چې پیکې مو ډېرو کړي د وایې مو 15 شپږ واره شپاشېږي، هېڅ حاصلات نه، هېڅ شی نه پاتېږي.
په عین وخت کې د کندهار د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس مولوي محمود مظلوم وایي په دغه ولایت کې به سږ کال د وچکالۍ له امله د انګورو پر 50 هکتاره ځمکه 250 زره ټنه د انګورو حاصل ترلاسه سي چې د تیر کال په پرتله 8% کموالی شي.